وأوحى ربك إلى النحل. أو ده دي زينا ده دي سورة نم سورة النحل إخو دي شبه دي وحي وكرا ستا سورة ده جبين مچايتا ده جبين مچاي في جنه كنا وميد ده چه پوئي گيبا جبين چه ده ده هني توائي شاعت وطا هم ويلي شي پو پختو كي أو ده كوم وحي ده يوا وحي چه ده غدا چه پا پیغمبرانو باندي كيگي هغوی ترازي او الله تعالی فرشته راولیږي او هغه د پیغمبر سره د پردې شاته کلام کوي خبري کوي او داغه په زړه کې خبره اچوي یو هغه وحیده او دا هغه وحیده یعنی یو هغه وحیده چې یو نبی ته کیږي ٹھیک شو او یو هغه وحیوی چې هغه ته الهام ویل شي یعنی پټه اشاره دا هغه وحی نه ده کوم چې نبیانو ته کیږي دا هغه وحیده چې الله تعالی د یو انسان د انسان یا د یو مخلوق په فطرت کې اچولی وي الله تعالی د یو انسان یا د مخلوق په فطرت کې اچولی وي او دې ته هم وحی ویلی شي الهام وشي هغه ته داغه په فطرت کې واچولی شي داغه په زړه کې واچولی شي هغه خبره او الله تعالی چې په چا کې د یو سیز وحی کړی وي نو هغه هم داغه مطابق کار کوي د جبین په مچای کې سو خبرې خوري ده انی تخیری چې تو جوړ کړه مینل جبال بیوتن په غرونو کې کورونه و مین الشجری او په ونو کې کورونه و مما یعرشون او په هغه سکی چې هغه او چت خېجوي پاغي کې کورونه جوړوي نو د جبین مچو ته ویلې شوی دي چې په غرونو کې په ونو کې او په سفرونو باندې کورونه جوړوي یعنی الله تعالی د جبین مچای ته د دې خبرې الهام وکړو دغه په زړه کې دا خبره واچوله چې هغه په غرونو کې په ونو کې او په چتو سیزونو کې خپل کورونه جوړوي کو تاسو د مچای ګپ ته چرته کې کتلې وي نو هغه هم ډېر د حیرانې دو وي هغه دومره اکوریټ وي دومره صحیح وي یعنی که داغه ناف واخستی شي هغه د هکسیگان په شکل کې وي یعنی شپږ وړې وړې کوټګۍ وي خانې وي مسدس ورته وایي په عربۍ یا اردو کې چې هغې ته د انسان ذهن حیرانېږي د هغوی سره د ناپ کولو څه فیته نه وي سکم پاسو سره نه وي د ناپ کولو نه بغیر څنګه هغوی داسې برابر برابر خانې جوړې کړې وي معمولي فرق پکې نه وي آیا دی سو میتس جیامیٹری ویلی دا دا هر سو دی مچو تا چا خیلی دی یعنی دا دیر غط دا غور خبر دا چی دی لده دی تعلیم ورکڑی دی چی دا سی گگ بجوڑا وی او هاگا دمرا اکیوریت دمرا صحیح دمرا مکمل سبحان اللہ کامل انسان هم چی کپڑی جوڑا وی نو شل زلنا پا ول کوی چی غلطی پا کرانه شی او چې په جیامیټری کې بنده یو هکسیګان جوړوي نو هغې پر کار او مختلف سیزونه راواخلي د هغې په ذریعه ناپ تول کوي که نه نو د هغې دپاره رولر راوباسي بیا هغه په انچونو باندې ناپ کړي په لاسونو باندې بنده نشي جوړولی لیکن دې مچو ته چا دا هر سو خیل دا مچۍ په غرونو او ونو کې ګګونه جوړوي دغه شان په سپرونو کې ګګونه جوړوي دا هر څه دوی ته چا خیلی دي څوک خدای چې هغو دا الهام کړی دی هغوی ته او بیا وګورئ د دوی ګګونو ته چې د دې دا سامان د کوم ځای نه راځي چېرته تاسو دې ته سوچ کړی دی داسې کور چې د هغې د خانو په منځ کې سوځی نه وي او هغه دومره د ډیډیکیشن سره جوړې کړې وي دومره اورګنایز داسې په میلاپ سره کار کوي دوی په کالونیز کې اوسیږي یعنی دا ټولې مچۍ چې کنه دوی په ټیم کې کار کوي په کالونیز کې جدا جدا نه اوسیږي په زرګونو باندې په یو ګګ کې وي او څنګه هغوی هغه ګګ جوړوي او هغه یې بر او لاندې جوړ کړی وي بر هم قطارونه وي او لاندې هم وي یعنی لاندې باندې وي ډېر په زبردسته طریقې سره ډېر ډیسپلن او اتحاد وي په هغوی کې دا هغوی نه موږ ته داسې غټ سبق میلاویږي یو د میګونه او انشاءالله سورة النمل به هم موږ وایو انشاءالله او یو د میګو د کالنیز نه د دې هر کار ډېر منظم یعنی ډیر په منظم ډیسپلن طریقه باندې وي. د دې یو ملکه وي، یو کوین وي، او دې ټولې په هغې پسې روانې وي، هغه فالو کوي. د دې کورونه وګورئ چې دوی څنګه جوړوي، دوی څنګه په یړ باندې الوزي، او څنګه دوی د ګلونو نه او د میوو نه رس یعنی اچوپي اوسکي که نه، او د دې ګګونه څنګه اکوریټ وي، څومره د ډیسپلن سره کار کوي، او په دې کې څومره اتحاد او اتفاق دی. په مونږ کې که څلور کسه کار کوي نو په هغوی کې څومره بې اتفاقي وي. یو بنده یو طرف ته مخ کوي او بل بنده بل طرف ته، د یو بل سره یې د سره نه لګي. زمونږ خو د یو بل سره مزاجونه نه میلاویږي، د یو بل شکلونه لیدل نه غواړو. مونږ د خلکو سره کار نشو کولی. مونږ دې خبرې ته نه ګورو چې زمونږ کار څومره اهم دی. مونږ صرف د هغوی سره کار کول غواړو، نه چې د چا سره مو ښه تعلقات وي نو بیا لټیک وي. که هغه د کار قابل هم نه وي، او که یو قابل کس وي، نو د هغو سره مونږ کار کول نه غواړو، ځکه چې زمونږ سره لګي نه. په مونږ کې هغه ډیسپلن او هغه اتفاق او اتحاد نشته دی کوم چې په دې مچو کې دی. سبحان الله. خو هغوی هم په جنګ جګړو باندې راشي نو بیا به ټول وخت په جنګ جګړو او د یو بل سره په مړو کولو کې تیر شي. تاسو به چرته هم اونه ګورئ چې هغوی جنګونه کوي او یو بل راپرزوي، یو بل ته لتیګ دي. هغوی خو هم په یو کالونی کې په یو ګګ کې اوسي او جنګونه نه کوي. چې کله بنده یو کار ډېر د ډیسپلن سره کوي که نه، نو د هغوی بیا په دې جنګ جګړو باندې فوکس او توجه نه وي. د هغوی ټول محنت او لګن د خپل کار سره وي. هغوی په منډه منډه رسونه سکي، په منډه منډه کورونه جوړوي، په دې کارونو کې مصروف او مشغول وي. او ساینسدانان حیران دي چې د هغوی په ګګونو کې هیڅ نقص نه وي. د هر څو هغوی ته چا وقیل چې دومره په تیزۍ سره دا ګګونه جوړوي؟ یو بل نه ملامته کوي، نه یو بل ته خبرې اوروي، د خپل کار سره کار لري. په دې کې د انسان دپاره ډېرې غټې د عبرت خبرې دي. انسان ته د یو ځناور په وجه عبرت ورکړی شوی دی. سبحان الله. چې که نور څو نه وي، نو دې ځناور نه خو لږ عقل زده کړه که نه، عبرت ترینه واخله. بیا وفرمایلی شو چې ثم کلی من کل الثمرات، بیا خوره د هر قسمه میوونه. دا هم هغوی ته وحی شوی ده چې کورونه جوړوئ او بیا خورئ د هر قسمه میوونه.
فسلکی،
بیا روانه شه.
سبل ربک ذللا،
د خپل رب په لاره باندې چې همواره ده او آسانه ده. الله تعالی د ګبین مچۍ ته وحی وکړه او هغه د الله د وحی تابعداری کوي، د هغې فرما برداری کوي. هغه هم هغه سی کار کوي لکه څنګه چې الله تعالی هغې له د کار دپاره حکم ورکړی دی. او تاسو وګورئ، یوه وحی مونږ ته هم شوي ده، لیکن مونږ څومره د هغې مطابق ځو. د ګبین د مچۍ نه سبق واخلئ چې هغې له څنګه حکم ورکړی شوی دی، نو هغه شان هغه کار کوي. هغه خپله مرضي نه کوي او هغه خپل مقصد پوره کوي د سو کار دپاره چې هغه پیدا شوي ده. او ګورئ، د کائنات هر شی خپل مقصد پوره کوي او په خپل حد کې اوسیږي. ایون سپی هم خپل مقصد پوره کوي، حالانکه هغه مونږ ته نجس کاری، پلید راته کاری. او الله تعالی چې انسان د کوم مقصد دپاره پیدا کړی دی، نو هغه خپل مقصد نه پوره کوي. نو ګورئ، د ګبین مچۍ د وحی مطابق ګرځي را ګرځي، رس چوپي د میوونه او ګلونو نه، په هغه لارو باندې ځي. ساینسدانان وایي چې دا چې په کومه لاره ځي یو ځای، نو په هغه لاره باندې د واپس بیا راځي. یعنی چې کومه لاره یې اخیستې وي د دې طرف نه، نو هم په هغه لاره باندې بیا واپس راځي، ورکیږي نه. مونږ ته څومره د هدایاتو ضرورت وي. جی پي اس لګوو چې په هایوې کله روان یو، نو بیا راته هم یاد نه وي چې دا وتلو واله لاره ده او که واپسي لاره ده، یعنی د تلو لاره ده او که د راتلو ده. دواړه راته یو شان ښکاري. او د دې دپاره کوم سړکونه جوړ شوي دي، بیا هم دې ته پته وي چې ما ته په کومه لاره باندې تلل دي. او چې واپس راشي، نو نورو مچو ته وایي چې په فلانۍ ځای کې میوې دي او ګلونه دي، هلته لاړه شه د رس دپاره. نو د هغې سره کومه جبه ده، هغه چورلي حرکت کوي او د هغې نه پته لګي چې هغه ځای څومره لرې دی، د هغې لاره کومه ده او په کوم ډایرکشن کې به زی. هر څو ورته ووایي الله اکبر، دا هر څو څنګه کوي؟ دومره وړوکې شان ځناور دی او دومره عقل او پوهه ده، ځکه چې هغه د رب په انسټرکشنز، داغو په هدایاتو باندې ځي او چې څوک د رب هدایات پرېږدي داغو احکامات پرېږدي کو هغه هر څوک وي کو هغه صدر وي کو هغه وزیر وي هغه د انسان د ویلو لایق نه دی ځکه چې هغه خپل مقصد نه پوره کوي الله تعالی فرمایلی دي اولئک کالانعام چې څوک د خپل ژوند مقصد نه پوره کوي نو هغه خو بیا د زناور په شان دي بلکې د زناورونه هم غورځېدلې دي ځکه چې زناور خو هم خپل مقصد حیات پوره کوي یعنې د هغوی د ژوند چې کوم مقصد دی هغه پوره کوي هغوی چې د سوکار دپاره پیدا شوي دي هغه پوره کوي انسان الله تعالی د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی چې بس دوی دي زما طرف ته وي زما عبادت دی کوي لیکن هغه خپل مقصد نه پوره کوي نو هغه بیا پسو انسان شو هغه خو د انعام په شان شو نو او فرمایلی شو چې دی خو د زناورو نه هم په اخوا دي یعنی د هغوی نه هم غورځېدلی دي د هغوی نه هم بدتر دي ښکته دي او وفرمایلی شو چې د زناورو په شان دي بیا وفرمایلی شو چې نه د انعام یعنی زناور هم د دې نه ښه دي ځکه چې هغوی خپل مقصد پوره کوي دوی خو خپل مقصد هم نه پوره کوي دوی د الله سره بې وفایي کوي دی الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي او دی خپل رب ته ودرېدل یعنی دا غو د حکمونو خلاف ورزي کوي او په سوره عادیات کې د اس مثال ورکړی شوی دی چې اس څنګه د خپل مالک لپاره منډه ترډه وهي سحر وختي وزي په دشمنانو کې ورننوزي دلته د ګبین نه مچای په باره کې وفرمایلی شو چې ګوره هغه څنګه خپل کار کوي هغه سو کوي سو چې ورله الله تعالی حکم ورکړی دی ته خو لږ غور وکړه سترګې وغړوه هر شی د الله په خیلې شوي لاره باندې ځي ای انسانه ته ولې باغي یې ته ولې بغاوت کوې او ګورئ دلته د سبل ربکی لفظونه راغلي دي یعنی وګورئ دلته سبل ربکی ویلی شوی دی د الله په لاره باندې یعنی الله چې ورته کومه لاره خیالي ده په هغې باندې دغه شان الله تعالی موږ ته هم د صراط مستقیم لاره خیالي ده او که په هغې باندې مونږ نه ځو نو بیا خو زمونږ نه مچۍ ښه شوه چې هغه د خپل رب په لاره باندې ځي کومه چې هغې ته خیالي شوې ده او ګورئ هغوی دومره پوهه دي دومره عقل دی په کې او سوچ کوئ ګبین انسان نشي جوړولی دومره عقل دی د زناورو چې پی هم جوړوي ګبین هم جوړوي د دې مطلب دی چې څوک شته چې هغه دا زمونږ د فایدې دپاره جوړ کړي دي یعنی دې مطلب دی چې داسې څوک شته چې هغه دا هر څه زمونږ د فایدې دپاره جوړ کړي دي یعنی دې اشاره الله تعالی طرف ته ده هغوی په ګلونو پسې ګرځي رس کی او بیا راشي او په خپل ګګ کې واچوي او دا ټول کار ماده یعنی کومه ښځه چې وي نو هغه کوي د ګبین په مچو کې نر دا کار نه کوي نر صرف بچی راوړي یعنی د ښځو سره یو ځای کېږي او د دې یوه ملکه مچۍ وي د هغې جسم د نورو مچو نه غټ وي لوی وي او هغوی دا منتخب کوي په هغوی کې جنګ جګړې نه کېږي چې څوک به ملکه جوړېږي لکه مونږ خلک چې یو مونږ مونږ خو چې بادشاهیان جوړېږي نو پوره غویمه یو غوبل یې جوړ کړي او مونږ خلک څومره جنګونه کوو نو تاسو د دې نه زده کړئ او عقل او پوهې والله بنده څنګه وغورځېږي یعنی یو انسان چې الله تعالی هغه اشرف المخلوقات پیدا کړی دی هغه څنګه د خپل مقام نه وغورځېږي یعنی مچۍ هم د هغې نه بهتره ده نو دوی ځان له یو ملکه منتخب کړي او بیا ټولې مچۍ د هغې خبره مني هغه په دې حکومت کوي او چې کله هغه ټولې مچۍ الوزي نو دا ټولې د ځان سره الوزوي او چې کله د خپل ګګ نه راوځي نو یو آواز راوباسي بنګېږي او د هغې په ذریعه هغوی واپس ګګ ته راځي چې رس په خوله کې راوړي نو دلته یې په ګګ کې راوباسي او هغه ګبین یعنی شات جوړ شي او که خلک مچۍ په منځ باندې اوسري نو څومره ګبین به ترېنه راوځي هېڅ هم نه څنګه دي دا هر څو څومره د سوچ او غور کولو خبره ده نو دا وړوکي شان فیکټري الله تعالی لګولي ده د ګبین چې په هغې کې د دنیا فایدې دي او دا هر څه زمونږ لپاره کار کوي کله غوا زمونږ لپاره کار کوي د هغې خپل بچي له خو هم د دومره ډېرو پیو ضرورت نه وي نو دا هر څه د انسانانو دپاره الله تعالی پیدا کړي دي انسان که د ګبین فیکټري لګول غواړي نو نشي لګولی که په کروړونو روپۍ هم خرج کړي او دا مچۍ سحر د وخته وزي د کوم طرف نه چې د نور رڼا راځي نو هغه طرف ته ځي او واپس د تیارې نه مخکې مخکې کور ته راځي او هلته خپله خوشبوي پرېږدي د کوم ځای نه چې د چې هغې رس وړې وي چې نورې مچۍ دلته خپل وخت نه ضایع کوي. مطلب یې دا وي چې په دې ځای کې اوس رس نشته دی، بل خوا لاړې شي. سبحان الله.
او په خپل کار کې ډیډیکیټډ وي.
د دې دومره عمرونه نه وي، یعنی تقریبا دوه میاشتې وي د دوی عمر، شپېتو ورځې پورې تقریبا ژوندی وي. دا د هغې ټول عمر وي او په دې لږه موده کې هغه څومره لوی کار کوي. د دیرشو نه واخله شپېتو ورځې او په هغې کې دومره ډېر ګبین جوړ کړي، داسې ګبین جوړوي چې هغه د بنده لپاره څومره فایده مند دی، څومره یعنی موږ دومره ډېر عمر تېروو لیکن هېڅ ته فایده کار نه شو کولی. بېکاره وخت تېروو، بېکاره ژوند مو وي، وخت ضایع کوو. او دا مچۍ چې دي نو د یعنی دوی څومره د الله تعالی فرمانبرداري دي. نو موږ خلک چې یو لکه زموږ په شان بېکاره خلک که دې دنیا ته راشي او کوره نه شي، یعنی هغوی چاله څه فایده ورکوي؟ د هېڅ چا په کار نه راځو. او هغوی چې دی په دې لږ شان ژوند کې، یعنی د دوو میاشتو په ژوند کې څومره ډېره فایده ورکوي خلکو له، په یو ګنټه کې څلېرش میله وهي، دومره لرې لاړې شي خو بیا هم نه ورکېږي. په ژوند کې دومره ډېر کار وکړي چې د دې ټولې دنیا نه چاپېره شي او یا د دې نه هم زیاته د یو پونډ ګبین دپاره. یعنی 550 مچۍ کار کوي، یعنی 550 مچۍ په یړ باندې کار کوي، خپل ټول ژوند لګوي د یو پونډ جوړولو دپاره، صرف د یو پونډ ګبین جوړولو دپاره. سبحان الله. او موږ څومره ګبین ویست کوو، ضایع کوو، په قاشوغو پورې ونښلي او د هغې لپاره هغوی څومره لرې لرې فاصلې وهي او په ټول ژوند کې صرف نیمه قاشوغه ګبین جوړوي. نو دومره وړوکې شان مچۍ ده او پوره کوشش کوي، خپل ټول ژوند لګوي صرف د دومره ګبین د جوړولو دپاره. ښه، یو بله خبره، دلته ما قاشوغه لفظ استعمال کو، موږ خلکو ته چمچه وایو یا چمچه، یعنی ما به دا خیال و چې دا قاشوغه سو پخوانی لفظ دی، داسې صحیح لفظ نه دی، خو سبحان الله دا د فارسی نه وتی دی. قاشوغ زمونږ ماشاءالله افغانۍ خویندې چې دي هغوی به په دې لفظ ډېرې ښه پوهېږي. ها، نو په ټول ژوند کې هغوی صرف نیمه قاشوغه ګبین جوړوي، دا اصلي پښتو ده. نو دومره وړوکې شان مچۍ ده او پوره کوشش کوي خپل ټول ژوند لګوي صرف د دومره ګبین د جوړولو دپاره. بیا هم هغه خپل کوشش جاری ساتي. انسان دې هم په خپل ژوند کې داسې وکړي چې لږه فایده خو ورکړي که نه بله. زموږ ژوندونونه څنګه دي؟ زموږ مزې چرچې آرام کول چې نه 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 زه دا کار نشم کولی، زه ځان له ستړی یم، نن زه آرام کوم، نن زه لږه دمه کېږم، زه په ډیپریشن کې یم، نن زه چټي کوم، نن د ګرمۍ چټیانې راغلې، د ماشومانو چوټیانې دي څه وکړو؟ که چېرې مچۍ هم داسې چوټیانې شروع کړي نو د هغوی عمر خو به بیا ټول تیر شي. یا که هغوی دمه کول شروع کړي او یا د یو بل سره او څومره د یو بل سره په شریکه باندې کار کوي. بنده هر کار په شریکه باندې بهتر کولی شي، یوازې کول آسان نه وي. او په دین کې د یو بل د مدد کولو ډېر غټ ضرورت وي بنده ته، چې د یو بل سره کار کوي، ټیم ورک کوي، نو هغه موږ په بهتر طریقه سره کولی شو. نو په دې وړوکي مخلوق کې زموږ لپاره ډېر غټ سبق دی. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، د دې د خېټې نه راوځي داسې ګبین چې د هغې مختلف رنګونه دي. او واقعي ځینې ګبین چې وي هغه زیړ وي، ځینې سور وي، ځینې نارنجي وي، ځینې توربخن وي، رنګارنګ رنګونه وي، ټول ډېر د فایدې دي. او تاسو پته ده چې دې دا رنګونه ولې جدا جدا وي؟ ځکه چې کله کله دوی د بیریز نه جوس سکي که نه، هغې بیا داسې ډارک پرپلش شانتي رنګي ده، کاسني شان رنګ پکې راځي. او ډیپینډ کوي چې د کم ګل نه هغوی رس اوسکي که نه، هغه رنګ پکې بیا راځي. او په دې کې ډېرې فایدې وي د هغې د خېټې نه چې کوم جبين روزي. سبحان الله. فيه شفاء للناس، او پدي کې د خلکو د پاره شفا ده. دلته شفا لس راغلي د تعظیم د پاره، چې پدي کې ډېره غټه شفا ده. د دې دا مطلب نه دی چې د هر قسمه شفا ده پکې، یعنی پدي کې پرفیکشن دی. د بخاري په حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخواګو او ګوین ډیر زیات خوخو. یو سړی راغلی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یعنی داغو پر اور باندې دستونه لګیدلی و خېټه خراب و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې دوله ګبین په وو کې ورکړی. نو هغه سړی په دویم ورځ باندې واپس راغی چې داغو خېټه خو هغه شان داغو خېټه خو نوره زیاته خرابه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرما او فرمایل چې نور ورله ورکړه. بیا راغی او وی چې داغو بیماری نوره زیاته شوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نور ورله ورکړه تر دې چې داغو خېټه پاکه صفا شوه. درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو ته دغه شان خبره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د الله تعالی خبره رښتینی ده او ستا د رور خېټه چې ده نو هغه دروغجنه ده. نو هغه ورله د ګبین شربت ورکړو او هغه ټیک شو. په دې کې د ډېرو بیمارو شفا ده او په دې کې ډېر نیوټریشنز دي. ډېر ریسرچ یعنی ډېر تحقیق شوی دی په دې ګبین باندې. ډېرې غټې فائدې دي پکې. په دې کې کیلوریز کمی دي د چینو په نسبت. په دې کې یعنی کیلوریز کمی دي او دا زر حل کیږي. د دماغو د تیزولو دپاره پکې هم فائدې دي. دا بلډ پرشر ډېر برابر ساتي. دا تیزابیت ختموي د معدې. د غوړوالي په هضم کولو کې مدد کوي. دا د شربت په طور هم سکلی کیږي. په دې کې B1, B2, B3 وایټامینز هم دي. آیوډاین دي پکې. په ډېرو دوایانو کې استعمالیږي. د سکن په بیمارو کې هم ډېر غټ مدد کوي. وینه زیاتوي. وینه صفا کوي. نو ډېرې زیاتې فائدې لري. د ډېرو بیمارو علاج دی پکې. او دا ګبین چې دی نو دا ګرم دی. که په یخ ملکونو کې د دې استعمال بنده وکړي نو فایده وله ورکوي. دغه شان چرګان اګۍ اچوي یعنی دا اګز چې وي د هرې اګ یعنی اګۍ نه خو بچي نه راوځي. نو دا ټول هر څه الله تعالی د انسان په کار کې لګولی دي. دغه شان ګړې دي، بیزې دي، غواګانې دي، میخې دي، اوښان دي. انسان له پی ورکوي. د ګبین مچۍ ګبین جوړوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شفا ورکول والا سیزونه استعمالوئ. په هغې کې یو ګبین دی او یو قرآن دی. په قرآن کې هم شفا ده. په قرآن کې د زړو د مرضونو شفا ده. د زړو مریضان د دې قرآن نه خپل ځان نه شفا اخلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په درې سیزونو کې شفا ده. په حجامه کې، د ګبین په استعمالولو کې، او په داغ لګولو کې. لیکن زه خپل امت د داغ لګولو نه منع کوم. د اور په ذریعه چې داغلی کیږي. پخوا به د دې په ذریعه علاج کېدو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څلورو ځناورو د مړو کولو نه مونږ منع کړي یو. او په هغې کې یو د ګبین مچۍ ده او میږې پکې هم دی. ټیک شو. هدهد هم دی او هدهد یو بله هم سومرغۍ ده. کوکور ته چېرته میږې راشي او د ګبین مچۍ نو هغه بنده مړه کولی شي. لیکن هسې خامخا وجل صحیح کار نه دی. نو په دې کې ډېر غټ حکمتونه دي. دا دومره فایده ورکوي بندله. او د دې د ګګ هم ډېرې غټې فایدې دي. دا د موم نه جوړیږي. سوچ کوئ چې دا مچۍ خپل کار کوي او د کار کولو نه پس سیده کور ته راځي. وخت نه ضایع کوي. لاره نه هیروي. په دې هر څو کې د غور او فکر کولو والو دپاره ډېرې غټې فایدې دي او نښې دي. ذکر راغلي دي ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. بشک په دې کې ډېرې غټې نښې دي د غور او فکر کولو والو دپاره. او ګورئ په دې کې دا فیمیل یعنی ښځې مچۍ ډېرې کار کوي. هغوی بېکاره نه کښېني چې زه بس کټوی او ډوډۍ به پخوم او نور به سو کار نه کوم. صرف کور به صفا کوم، ښه جامه پیزار به اغوندم او نور به سونه کوم. نه، د خپل ذات نه خلکو له فایده ورکوي، خپل خلکو ته فایده رسوي. داسې سو کار کوي چې هغه فایده ورکوي نورو خلکو له. او دا مچۍ د الله سبحانه وتعالی څومره فرمانبرداري دي او موږ ښځې څومره فرمانبرداري یو. په دې کې مسلسل د محنت کولو هم سبق دی. مسلسل کار کول وخت نه ضایع کوي. والله خلقکم ثم یتوفاکم. او الله تعالی پیدا کړی تاسو او هغه به مرګ در کړي تاسو له مرګ د یو انسان په لاس کې هم نه دی. مرګ چې دی نو داسو د حادثې په لاس کې نه دی او نه داسو بیمارۍ په لاس کې دی. بیماری څوک نه شي وجلی، د حادثې د لاسه څوک نه مري. مرګ د الله سبحانه وتعالی د اذن سره راځي چې د هغو حکم وشي. هغو خلق پیدا کړی دی او هغه به ټول خلق د دې دنیا نه اوچتوي. ځینې خلق د بوډاوالي نه مخکې مخکې مړه شي او کو دغه شان بنده ژوندي وي نو څو شي. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، او ځینې په تاسو کې داسې وي چې هغوی وګرځولی شي ناکاره عمر طرف ته. او دا کوم عمر دی چې په دې کې د انسان عقل بیا کار نه کوي، عقل او پوهه ترینه لاړه شي. او لیکی لا یعلم، هغه داسې شي بیا چې هغه نه پوهیږي. بعد علم شیئا، پس د علم نه داسې شو چې هغه ټول علم یعنی هغه پوهه ترینه لاړه، عقل او پوهه لاړه، ختمه شوه. هغه انسان چې ځان به ورته ډېر غټ علم والا ښکارېدو چې زه خو ډېر پوهه یم، تاسو به ماته څه وښیئ، ماته د هر څه پته ده. هغه بیا داسې شي چې هغو ته دام پته نه وي چې ما نن څه خوړلي دي او څه مې څکلي دي. چې زه د عقل خبره کوم او که د بې عقلۍ خبره کوم، زما د خولې نه څه راوځي؟ بلکل پوهه یې لاړه شي. لکه څنګه چې نور طاقتونه په ختمېدو شي نو عقل او پوهه هم لاړه شي، علم هم ختم شي. نو الله تعالی د انسان توجه دې طرف ته بوتلی ده چې ای انسانه، له غور او فکر خو کړه کنه. څوک دی چې هغه انسان دې دنیا ته راوستی دی؟ چا تاله وجود درکړو؟ دا تو چې نن انسان یې، تو چا پیدا کړی یې؟ الله خلقکم، الله تو پیدا کړی یې. او څوک په دې واپس بوزي د دې دنیا نه؟ څوک په وړوکوالي کې لاړ شي د دنیا نه، څوک په ځوانۍ کې لاړ شي، او څوک ډېر بوډاوالي ته ورسي چې هغه بیا پوندې مږي په بسترو باندې. کور والا هم دعاګانې کوي چې یا الله اوس په دو باندې رحم وکړي، لیکن الله تعالی هغو له مرګ نه راولي. او وخت تیریږي تیریږي، داسې وخت راشي چې هغه رزیل عمر ته ورسي، داسې عمر چې د بنده نه عقل او پوهه هر څه لاړ شي، کار پرېږدي، دا بوډاوالی پرې راشي، حافظه یې لاړه شي، ختمه شي، یاداشت ختم شي. داسې وخت هم راځي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې عمر نه پناه غوښتی ده. اللهم انی اعوذ بک من البخل والکسل والهرم والارذل العمر وعذاب القبر وفتنه الدجال والفتنه المحیا والممات. ای الله، ما د بخیلۍ نه، د سستۍ نه، د بوډاوالي نه، او د رزیل عمر نه، د قبر د عذاب نه، د فتنه د دجال نه، د مرګ او ژوند د فتنې نه پناه راکړې، خپله پناه راکړې. او دا عمر داسې ناکاره عمر دی، او دا عمر داسې ناکاره عمر وي، بل لسو کول خو لا پرېږده، ځان له هم بنده څه نه شي کولی. بعضې وخت خو داسې عقل لاړ شي چې بنده کمقلی کمقلی خبرې کوي او پوهیږي نه چې زه څه وایم. سوچ کوي دا څومره غټه نښه ده چې کله داسې بوډا انسان ووینئ چې دا هغه انسان دی چې په یو وخت کې به دی څنګه د ځوانۍ په طاقتونو او خوشحالو کې وو. مخ به یې څومره روڼ وو، عقل به یې وو، پوهه به یې وه، په منډه منډه به ګرځېدو. څومره قوت او طاقت یې وو په لاسونو کې، په مټو کې څومره منډې تړې به یې وهلې. او نن څنګه زوړ شو چې په یو کټ کې پروت دی، لکه څنګه چې بنده ماشوم د ګوتې نه نیسي، هغه حال بیا د یو بوډا بنده شي. لکه څنګه چې د پیدا کېدو په وخت کې وو چې نه یې عقل وو، نه پوهه، نه ورسره علم وو، واپس هغې ته هغه طرف ته راغی، بیا ترینه بچي جوړ شي. الله اکبر، دا څومره غټه نښه ده چې تو هیڅ هم نه وې. او بیا بوډاګانو ته ګورئ چې واپس هغه حالت ته لاړ شي. انسان ته خپل ځان څو ښکاري چې زمانه پوهه څوک دی. که په خوله ونه وایي نو د خپل اکشن نه، یعنی د خپل عمل نه، د دې خبرې ثبوت ورکوي. داسې وي د ځوانۍ نشه، د طاقت نشه. او په ځوانۍ کې خو چا ته څوک څو ښکاري نه. مور او پلار ته هم ډېرې خبرې وکړي، د ځوانۍ خپل یو ډېر غټ زوم وي د بنده، لیکن بیا الله تعالی بنده څنګه واپس راولي. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. په سوره یاسین کې راځي، په آیه نمبر 68 کې الله تعالی فرمایلی دي چې چا له موږ اوږد ژوند ورکړو نو هغه مونږ واپس هغه حالت ته الټه کړو، آیا بیا هم هغه له عقل نه راځي؟ د کتلو نه مخ ډک شي، داسې ښکاري لکه چې دی چرته ځوان وونه، داسې کمزوري شي لکه چې دی د سراډو چرته طاقتور وونه. هی دا څنګه حالت ته راورسېدو؟ ځکه چاته د ډېر اوږد ژوند دعا چرته نه ده پکار، ځکه چې اوږد ژوند رزیل بوډاوالي ته بنده رسوي. ها دا ضرور وایه چې الله تعالی دې درله برکت والا ژوند درکړي. د اوږد ژوند مطلب وي بیماری، په بسترو باندې په سخته باندې پروت وي او پوندې ټکوي محتاجي. ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه ته اوږد ژوند میلاو شي او هغه ترینه فایده واخلي او نیکیانې وکړي. چې نیکی کوي بنده نو ظاهره ده چې په لاس چې لاس پې به روغ وي، چې په هغې کې به چې د هغې په ذریعه به بنده نیکي کولی شي. او که داسې نه وي نو بیا څه دي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته نو هغې د رزیل عمر د بوډاوالي نه ساتلی و. او تاسو به کتلی وي چې بنده ډېر بوډا شي نو مثال بیا د ماشومانو شي، بیا هغوی پوهولم ګران شي. هغه انسان چې اشرف المخلوقات وي کوم ځای ته ورسي بیا؟ نو تا ته ځان لوی ښکاري چې زه ډېر غټ علم والی یم. مخکې هم مونږ ویلي وو چې انسان خصیم مبین جوړ شي، ډېر جګړ مار شي، جنگ جګړې کوي، او داغو داسې اوقات دي چې څنګه څنګه داغو عمر ډېرېږي نو دې مقام ته رسي. نو یاد وساتئ دا خبره چې دا ځواني دا طاقت دا هر څه به یو ورځ ختم شي. کو بیا د انسان سره ډېره هم پیسه وي په هغې باندې به بیا څه کوي؟ بیا د هغو سره طاقت نه وي چې دغه پیسه انجوی کړي. بیا په هغو کې عقل او پوهه چرته وي؟ قوت او طاقت یې نه وي، بس په بستره باندې پروت وي. او که ګرځي را ګرځي هم نو عقل ترینه لاړ شي. نن خلکو ته داسې بیماری دي لکه ډایمنشا، الزایمرس، چې د بنده نه هر څه لاړ شي هېر شي، خپل نوم ورته هم نه وي یاد، تر دې چې خپل کور والو ورته اجنبي ښکاري. زما خپله ملګري وه، زه ته دغه نه یم چې ماشاءالله ډېره زیاته ښه جینۍ وه، ډېر په علم هر څه کښې ډېره مخکې وه. پته نه شته هغې غریبه داسې بیماري راغلې ده چې هغې ته اوس څوک یاد هم نه وي. مونږ د هغې په مخکې لاړ شو، هسې را ته ګوري خو هغه مونږ پېژني نه. ځوانه جانه جینۍ ده، الله تعالی دې انسانان وساتي. نو یعنی دا بیماری دومره ډېرې دي، دا الزایمرس که چې بیا ورته خپل نوم هم نه وي یاد، تر دې چې خپل کور والا ورته جنبي ښکاري، هغوی بیا هېڅوک هم نه پېژني، میندې بیا خپل اولاد هم نه پېژني. الله اکبر، الله تعالی دې مونږه معاف کړي او د داسې ژوند نه دې مونږه محفوظ وساتي. امین یا رب العالمین. انسان یو داسې ځای ته ورسي چې د بل لپاره د عبرت نښه جوړه شي. او که په دې خبره بنده نه پوهېږي نو سینیر هومز ته لاړ شي چې هلته د بوډاګانو څه حال دی. د هغوی سترګې بیا صرف د واپس کېدو په انتظار کې وي. مرګ هم د بنده په لاس کې نه وي، خو هغه تلل غواړي نو نه شي تللی. هغوی بیا په دې انتظار کې وي چې کله به هغوی له د مرګ فرشته راځي. که بنده ډېر په ځوانۍ کې ښه او فټ وي جسماني طور، لیکن د عمر سره سره بیا داسې شي. که بیا بنده ډېر ښه ډایټ خوري او د ځوانۍ انجکشنز لګوي، لیکن د هغو طاقت په ختمېدو شي. دا بوډاوالی څوک نه شي منع کولی. د دې نه د انسان د بې وسۍ پته لګي چې انسان بیا خپل صحت هم برقرار نه شي ساتلی، خپله ځواني نه شي ساتلی. نو انسان څومره بې وسه دی، بیا هم انسان ته ځان سوخکاري چې یم خو زه یم او زه به همیشه داسې ځوان یم. نن که بنده ډېر طاقتور وي نو یو وخت بیا داسې راشي چې د انسان هیڅ طاقت نه وي، نه بیا دا جسم وي او نه دا ذهن. طاقت لاړ شي، ختم شي او بیا بل ته محتاج شي. نو د دې سره خپل رب وپېژنئ. د وخت دا تېرېدل زموږ قوت، طاقت، ذهن هر څه سلو ډاون کوي، کموي. ښه عمر زیات نه زیات دغه دېرش یا څلوېښت کاله دی، یعنی د 35 یا 40 پورې دی. او بیا ورو ورو بیماری شروع شي، انسان ډېر بې وسه دی. نو دا وخت غنیمت وګڼئ، او فایده ترینه واخلئ. دا ځواني او عقل به همیشه نه وي، دا طاقت به همیشه نه وي. او مونږ انتظار کوو چې کله دا کار وشي نو هله به زه دا کار وکړم. بیا به زو نیکه جوړه شم، قرآن طرف ته به راشم، بیا به مونځ شروع کړم، بیا به حج وکړم. نو اصل خبره دا ده چې ژوند به همیشه داسې نه وي. حضرت اکرم رضی الله عنه فرمایي چې څوک قرآن ویلو والی وي او نورو ته خیل والی وي، نو د هغوی داسې حالت نه وي، هغوی رزیل عمر ته نه رسي. د دې نه موږ ته پته لګي چې قرآن پاک ویل له دې سره تعلق جوړول واله د داسې عمر نه بچ شي، یعنی د هغو عقل او پوهه وي. هسې خو بوډاوالی دی چې په هغې کې بیا طاقت نه وي، لیکن د عقل تلل چې وي نو د هغې نه دا خلک محفوظ وي. او اکثر داسې خلک په بستره هم وي، نو هغوی منځونه کوي، قرآن ورته زبانی یاد وي، هغوی قرآن وایي داسې ځای نه، ځکه چې هغوی د طاقت په ورځو کې قرآن خپل ملګری جوړ کړی وو. دا قرآن په دې دنیا کې هم ملګری وي چې د ټولو خلکو ملګرتیا لاړه شي، بیا هم دا قرآن د بنده ملګری وي. دا د عقل د تلونه بنده محفوظه ساتي، نور سیزونه ترینه هیر شي، لیکن قرآن ورته یاد وي. سبحان الله. انسان له دلته د عبرت مثال ورکړی شوی دی چې بیا هر څو پرېږده او د الله سره خپل کنکشن، یعنی خپل تعلق جوړ کړه د هغه طاقتور ذات سره چې هغه ان الله علیم قدیر دی. ان الله علیم قدیر دی، بے شک هغه علیم هم دی، علم والا هم دی، او هغه قدیر هم دی چې داغو علم نه ختمېدو واله دی. د وخت سره داغو عمر کمیږي نه، داغو په طاقت کې چرته کمی نه راځي. هغه د همیشه راسي، علم والا دی او قدرت والا دی او همیشه به وي. او ای انسان، ستا علم او طاقت چې دی نو دا ناقص دی، ختمېدو واله دی، تر دې چې بیا د بچو په شان شي او دا الله تعالی ذات ته دینه پاک دی، بیا هغو ته ولې نښکته کېږي؟ هغه ذات طرف ته چې نه د هغو د علم زوال شته او نه د هغو د قدرت. په دې کې ډېر غټ پیغام دی د انسان دپاره چې یوه ورځ داسې را روانه ده، نو بیا لویي په څه خبره، جنګ جګړې او دلیلونه په څه خبره، که ته نښکته کېږي نو یوه ورځ به دې الله تعالی په خپله ښکته کړي. انسان چې خپل مور او پلار ته وګوري چې زما مور او پلار به داسې وو چې د هغوی به یو روب و، یو دبدبه به وه، او نن هغوی په داسې حال شو، خو بیا هم انسان د هغې نه سبق نه اخلي. څنګه ژوند دی ده؟ دا انسان ته خپل حقیقت وښیي، او که بیا هم بنده د دې نه عبرت وانخلي نو هغو ته څه میلو شو بیا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله تعالی فضل ورکړی دی، الله تعالی فضیلت ورکړی دی ځینو لا په ځینو باندې په رزق کې. دا رزق څه شی دی؟ ټول نعمتونه د الله تعالی د طرف نه رزق دی. مال رزق دی، خوراک څښاک رزق دی، د دې نه علاوه چې ستاسو سره کوم صحت دی، ځواني ده، وخت دی، صلاحیتونه دي، دا ټول په رزق کې راځي. دنیا په تفاوت ده، چا ته ډېر مال میلاو شي څوک غریبانان وي، چا ته صحت میلاو شي څوک بیماران شي، څوک ډېر ښه ذهن والی وي، څوک کم عقل وي، څوک ښایسته وي، څوک دومره نه وي. نو الله تعالی بعضو له په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی په رزق کې. د چا سره اولاد وي، د چا سره نه وي، بیا د دې سره یو مثال ورکړی شوی دی، یعنی الله تعالی چې څوک څنګه پیدا کړی دی، لکه که څوک مالدار دي او څوک غریب دي، نو دا د سوشلیزم سره،
یعنی په غیر فطری طریقې سره
یو شان کولو، برابر کولو ضرورت نشته. لکه په سوشلیزم او کیپیټالیزم کې خلک وایي چې ټول خلک دی برابر شي، نه، اسلام داسې نه وایي چې ټول خلک دی بالکل برابر وي، دا غیر فطری طریقه ده. ها، اسلام دا ضرور وایي چې په کار ده چې ټولو ته برابر موقع ضرور میلو شي. لکه زمونږ یو صدر و او دا هغو مور یو نوکر وه، لیکن بیا هغه صدر جوړ شو. نو ایکوال اپرچونیټی په کار ده چې ټولو ته میلاو شي، لیکن غیر فطري طریقې صحیح نه دي چې د مالدارونه مال په زور باندې واخیستی شي چې ټول یو شان برابر شي، چې د ټولو یو شان جابز وي او کورونه وي، چې د ټولو یو سټیټس وي، ځکه چې ټول برابر شي. دا په اسلام کې نشته، ځکه چې الله تعالی دا فضیلتونه بازو له په بازو باندې ورکړي دي، او د هغې په وجه دا ده چې دا نظام صحیح چلیږي. ها، دای ضرور فرمایلی دي چې د خپلې معاشرې د کمزورو خلکو خیال ساتي، او دا هم راځي که نه په قرآن کې چې الله تعالی انسانان چې دي نو په مختلفو قبیلو کې پیدا کړي دي چې هغوی یو بل وپېژني. یعنی مالدار هم په دې وجه مالدار دي چې لکه دا غریب خلک چې دا واړو واړو کارونه به دوی کوي، که چېرې ټول خلک یو شان شي که نه، نو بیا به څوک چا ته محتاج نه وي، بیا به دا دنیا څنګه چلیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د تلو په وخت کې هم فرمایلی وو چې د خپلو غلامانو خاص خیال ساتئ، ځکه چې د دوی په مبارک کې به ستاسو نه پوښتنه کېږي. اوس یو مثال ورکی شوی دی، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. آیا چرته داسې تاسو کتلی دي، چرته داسې شوي دي چې چاله فضیلت ورکړی شوي وي او هغوی خپل رزق واخلي او ورکړي هغوی له د چا چې هغوی مالکان دي، یعنی د هغوی غلامانو طرف ته اشاره ده.
فهم فيه سواء،
چې هغوی برابر شي، یعنی داسې چرته نه کېږي چې یو امیر کس ولګي د هغو سره یو ملیون ډالرې وي، د هغې نه نیمې واخلي او نیمې خپلې غلام له ورکړي. دلته د نوکر خبره نه ده شوې، بلکې غلام له چې هغه بلکل سو اختیار نه لري. نو داسې تاسو چرته لیدلی دي چې نیمې پیسې خپل غلام له ورکړي او ځینې خپل ځان له واخلي؟ چرته داسې مثال مو لیدلی دی؟ نه، چرته به هم نه وي تاسو لیدلی. نو بیا الله تعالی له ولې داسې مثالونه ورکوئ؟ د دې مثال په ذریعه توحید بیان شوی دی چې هغه شی چې هغه تاسو ځان له نه خوښوئ، داسې به کوم مالک وکړي چې خپل نوکر له نیم جایداد واخلي او ور یې کړي چې دا واخله چې مونږ برابر شو؟ داسې چرته څوک کوي ځان له خو داسې نه خوښوي، او د الله تعالی دپاره داسې خوښوي؟ د ځان په شان د خلکو سره تاسو داسې نه خوښوي، او بل طرف ته د الله تعالی ذات دی، ټیک شو، الله تعالی ذات، او بل طرف ته د الله تعالی مخلوق چې هغه چرته هم د الله تعالی برابر نه شي کېدی، یعنی تاسو لګی او هغه د الله تعالی برابروي. هغوی له د الله تعالی برابر اختیارات ورکوي چې دوی هم خلکو له هر څو ورکوي، عطا کوي. د دې ځای نه ماته اولاد میلاویږي، نو بیا ولې نه خپل نوکران نه خپل ځان برابروي؟ ورکوي که نه، بیا هغوی له خالق او مخلوق څنګه برابر کېدی شي؟ نو تاسو وایئ چې فلانی بابا له لاړ شئ دا کار به وشي، پیر بابا له لاړ شئ نو بچی به درکړي، حالانکه دا اختیار خو صرف او صرف د الله تعالی سره دی چې هغه وغواړي نو بنده له ورکوي. یعنی مونږ د خپل یو نوکر سره اکاونټ هم پیړ نه جوړوو، جوینټ اکاونټ نه جوړوو، ځکه چې تاسو هم زمونږ سره شریک شئ، داسې مونږ چرته نه کوو. اف بنعمت الله یجهدون، آیا بیا هغوی د الله د نعمت نه انکار کوي؟ یعنی چې کله انسان شرک وکړي نو هغوی له چې الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي دي، هغه نعمتونه هغوی د بل په نوم کړي، کله د بوتانو په نوم او کله د انسانانو په نوم تاسو رزق منسوب کړئ چې رزق را له دوی را کوي، حالانکه رزق الله تعالی ورکوي. او لکه ما چې درته مخکې د عرس خبره کړې وه چې د کلي ګزرانو به ټول پای هغوی له ورکول، چې د دې په وجه مونږ ته دا پی میلاویږي، د خپلو زامنو نومونه به یې داسې ښودل لکه پیره دته، دې په پنجاب علاقه کې دا نومونه ښودل کېږي، پیره دته چې دا را له پیرانو را کړی دی. دغه شان غلام رسول نوم هم خلک دي چې د رسول غلام، یعنی دا نومونه صحیح نه دي. د ټولو نه بهترین نوم عبدالله دی، د الله غلام، عبدالرحمن ډېر ښکلی نوم دی، د رحمان غلام، او دې غلامان د بل چا جوړ شي نو هغوی نعمتونه د الله تعالی شپه ورځ استعمالوي او شکر د بل چا دا کوي، بل ته ټیټیږي او د نعمت کریډټ بل له ورکوي. چې کله انسان د ناشکرۍ ژوند تیروي نو هغوی د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوي. د نعمت اعتراف ته شکر ویلی شي، چې کله انسان د الله تعالی نعمت ومني نو هغې ته څه ویلی شي؟ شکر. او د نعمت انکار ناشکري ده. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، او الله تعالی ستاسو د خپلو نفسونو نه ستاسو د پاره جوړی پیدا کړي. د ازواج مطلب جوړی وی، لیکن دلته د ازواج مطلب دی خزی، ځکه چې لکم لفظ راغلی دی او دا مذکر دی، نو مطلب شو چې ستاسو د پاره خزی جوړی کړي دي ستاسو د نفسونو نه. وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده، او جوړ او جوړ کړل ستاسو د پاره ستاسو د خزن زامن او نوسی، په دې کې نوسی هم راځي، او د خزو د پاره انفسکم لفظ راغلی دی، یعنی ستاسو د نفسونو نه، یعنی د انسانانو نه. داسې نه ده چې انسانات چې انسانان د جناتو سره ودونه کوي، او یا دا چې د ځناورو سره ودونه کوي او د هغې په ذریعه نسلونه مخکې چلیږي، نو داسې نه ده. بلکې د هغوی نسلونه چې کوم چلیږي، نو هغه د هغو د زوج نه چلیږي، د هغې سره خاندانونه او نسلونه چلیږي، او زوج جوړې ته هم وایي. زوج لفظ چې دی، یعنی د هغو ښځه، د هغو سپاوز، د هغو جوړه. یعنی انسان خپل جنسي خواهشات ته یو انسان سره پوره کوي، یعنی د خپلې ښځې سره. لیکن نن انسان کوم ځای ته ورسېدو، کله ځناور استعمالوي او کله انسان د خپل جنډر سره خواهش پوره کوي، یعنی سړی د سړو سره او ښځې د ښځو سره. حالانکه دلته راغلي دي چې ستاسو د ښځو نه یې تاسو له زامن او نوسي درکړل. د دې نه مطلب دی چې دلته هغه ښځه مراد ده چې د هغې نه اولاد پیدا کیږي. ښځه د ښځې جوړه نشي جوړېدی، ځکه چې د هغې نه داسې اولاد نشي کېدی. د سړي د سړي سره جوړه نشي کېدی، د هغو اولاد نشي کېدی. د دې مطلب دی چې جوړه صرف د سړي او ښځې جوړېدی شي، ځکه چې د هغې نه مخکې زامن او نوسي پیدا کیږي. دلته نفي راغلی ده د بل قسمه ریلیشن شپ، یعنی هغه منه شوی دی بل قسمه ریلیشن شپ، بل قسمه تعلق. دا نن چې خلک وایي چې هوموسیکشوالز ناچرلی داسې وي، یعنی هغوی قدرتي طور داسې وي، او هغه په زبردستۍ سره د قرآن په ذریعه د ثابتولو کوشش کوي. او دلته وګورئ چې ازواج چا ته ویلی شوي دي. دلته بنین لفظ راغلی دی او دا زامنو ته وایي، او بنیان لفظ چې دی دا عمارت ته وایي، د بنیادونو دپاره راځي. نو اولاد چې دی په هغې کې هلکان او جینکۍ ټول په دې کې شامل دي. انسان ته ویلی شو چې تاسو له ښځې ستاسو د جنس نه درکړی شوي دي، چې ستاسو د هغوی سره ودونه کوئ، او د هغې په ذریعه الله تعالی بندله اولاد ورکوي. نو آیا د غیر فطري تعلقاتو سره اولاد کیږي چرته؟ او نن د دې دپاره ډېر کوششونه کیږي چې ګې او لسپین ودونه لیګل شي، چې ګې او لسپینز چې کوم دي د هغوی ودونه دي لیګل شي، او خلک دې دي ومني. او د دوی د ودونو دپاره دومره کوششونه دي چې د خلکو ذهنونه تیار کړي چې دا هم صحیح دي. په قرآن کې دا څنګه ثابتوي؟ سړو له به په جنت کې هم حوري ورکړی کیږي. کچری دا صحیح وی، نو بیا به د سړو سره جوړه جوړېده. د دې ښځو نه تاسو له اولاد درکړی شو. ګورئ دلته د اولاد نسبت د هغوی میندو طرف ته دی. ولې؟ ځکه چې ټیک ده د سړو هم حصه ده، لیکن دا ریپروډکټیو سیستم چې دی د کوم بچی چې پیدا کیږي، نو په هغې کې مرکزي کې دا کردار د مور وي، میجر رول پکې د هغې دی، ځکه چې د هغې په خېټه کې بچی جوړېږي. د هغې د وینې او د هغې د طاقت نه د مور نه نیوټریشن راکاږي. د مور پکې ډېر غټ رول دی. ګورئ داسې نه دي ویلی شوي چې تاسو له ښځې درکړی شوي او اولاد، بلکې ستاسو د ښځو نه مو تاسو له اولاد درکړو، یعنی د ښځې د اهمیت پته لګي. یوه ښځه چې د سړي کور ته ځي، نو د هغې د مقام پته لګي چې الله د دې په ذریعه تاسو له د اولاد نعمت درکړو. کوم خلک چې ښځه د خپو پیزار ګڼي، نو په قرآن کې خو داسې خبرې چېرته هم نه دي راغلي. د ښځو دا خیال دی چې اسلام موږ له حقوق نه دي راکړي، او سړو ته هم وویلی شو نسل کو چلیږي نو د ښځې په ذریعه چلیږي، دا تاسو له اولاد پیدا کوي. نو دلته هغوی ته دا خبره رایاده شوه چې ښځه هم یو نعمت دی، ځکه چې د دې نعمت په ذریعه تاسو ته اولاد میلاویږي. او د دې نه راته دا هم پته ولګېده چې جوړه د ښځې او سړي وي، او هله بیا اولاد پیدا کیږي. د دې نه راته د دې دوو خبرو پته ولګېده. او درېیم، دلته موږ ته د مور د اهمیت هم پته ولګېده. د مور متعلق ویلی شو چې د هغې نه دی اولاد. څوک دا نه شي ویلی چې اولاد صرف د سړي دی، ځکه چې قرآن مور طرف ته اولاد منسوب کړی دی. او لفظ حفده چې دی، نو په دې کې ټول اولاد راځي. په دې کې د اولاد هم راځي، یعنی نوسي، نوسۍ، کړوسي، ټول. او په دې حفده کې مطلب دی په تیزۍ سره، یعنی په تیزۍ سره کار کول، رایټ؟ یعنی حافظ ویلی شي خدمت گزار ته، ځکه چې مونږ په دوای قنوت کې وایو که نه، وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك وإليك نسعى أو منستا طرف تمند ترلوه ونحفد أو ستا دپار سرگرمي خيو نو إمام تبري رحمه الله لدي ببارك فرمائلي چه ده حفادة مطلب دي خدمت گزار چه الله تعالى ستا دپار خدمت گزار جوڑ کري دي او دا شان دا اولاد چې اولاد وی نو هغوی هم خدمت کوي یعنی دا اولاد چې وی نو هغوی هم خدمت کوي پدې کې کړوسیم شامل دی او پدې کې غلام نوکر چاکر هم شامل دی او څومره هم چې معاونین دی هیلپرز دی مددگار دی د نظام د چلولو د پاره ټول پدې کې شامل شو او بعضی وایي چې دا د بنین یعنی زامنو صفت دی چې زامن اولاد دی او هم هغوی حفاده دی یعنی هغوی ستاسو خدمت گزار دی اولاد خدمت کوي ستاسو د دې مطلب دی چې دا د اولاد کار دی چې د مور او پلار خدمت کوي او په ځینو تفسیرونو کې راځي چې د حفاده مطلب دی زومان او انګین دی انګوریانی چې دی خاص طور د زومانو خبره شوې ده یعنی زومان هم په کار کې مدد کوي لکه د لوڼو خاوندان شو او دغه شان د زامنو ښځې شوې نو امام قرطبی رحمه الله فرمایلی دی چې د بچو اولاد او زمان دا ټول پدې کې شامل شول او دا په هغوی ټولو باندې دا چې هغوی خدمت وکړي البته ابن عباس رضی الله عنه د دې نه نوسی او نوسی مراد اخیستی دی نو په ترجمه کې زیات تاسو نوسی نوسی وینئ لیکن د دې نه مراد دا نور هم دی او ګورئ دا نعمتونه دي چې کله د بنده اولاد لوی شي نو د خلکو خواهش وي چې د دوی هم اولاد وشوي او دعا کوي چې یا الله دوی له هم د اولاد نعمت ورکړي دغه شان الله تعالی د انسان نعمتونه زیاتوي د دوو کسانو نه څلور پنځو بچي پیدا شي بیا د هغې نه مخکې نسل پیدا شي نو د هغې نه خاندان جوړ شي او تاسو به کتلی وي چې کله دنیا نیکونه ټول چاپېره ناست وي نو هغه بیا دیرش یا څلوېښت کسانو ته ورسي انسان چې هغوی ته ګوري نو خوشحالیږي د دې په لیدو سره بنده ته طاقت میلاویږي نو دا هم نعمتونه دي ستاسو دپاره نو دا نعمتونه وګڼئ الله تعالی انسان ته دا نعمتونه را یاد کړل چې ګورئ ستاسو دپاره ستاسو رب د نعمتونو انبار جوړ کړی دی څنګه نعمتونه دي چې د هغې سره ستاسو زړونه خوشحالیږي کو خدمت مطلبی واخستی شي نو خدمت گزار دی کو زامن لونه ترینه مراد واخستی شي نو لونه خو ډیری خدمت گزاری وی دغه شان نوسی دنیا نیکو د پاره په منډه منډه باندې کارونه کوي.